افغانستان راډیو دو دا مهال په پېښور کې د ماسپښین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست کول. په خپرونه کې د پښتونخوا قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، سننو او تبصرو تر څنګ ټولنیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویان عبدالحی کاکړ.
اسلام آباد د کابل هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د نیټو دفاع وزیران نن د افغانستان په مسله خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینه ویانا ته ځي. اوس هم د خبرونو تفصیل. اسلام آباد د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوي برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودی. د افغانستان ملي امنیت ویاند حسیب صدیقي پرون په ژواک خبري اژانس ته وویل چې برید حقاني شبکې کړی و چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه، خو نن د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله دغه تورونه رد کړل. دغه سي تورونه د آی ایس آی یو چارواکو پر ضد پخوا هم لګېدلي وو. موږ دغه تورونه ردو. پاکستان د افغانستان خواخوږی دی. د افغانستان ملي امنیت ویاند هم ویلي وو چې پر پارلمان په برید کې استعمال شوی موټر په پېښور کې تیار شوی وو. د دوشنبې په ورځ په سوي حمله کې دوه کسان مړه او دیرش نور ټپیان شوي وو. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلي دي. دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 150 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د کراچۍ د جناح روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی بیگا خبر اعلان ته وویل
پچھلے 4 دن کے اندر ہمارے پاس اتنے مریض آئے ہیں تو تیر سلور روزو کے زمنگ روختن تا دومر جل وحلی تاریخ کی سارے نلری ترو سا پوری منگ نیتی دے ونیم زر ناروغان در مل نکڑے او دے تر سنگ تر دے دم ایواز زمنگ پر روختن کے تو دو خلا ملا درے سولس کسانو خپل جوان بائی لالے.
په عین حال کې د سند وزیر اعلی سید قائم الله شاه په ګډون یو شمېر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت واچوله. په قبایلي سیمه کورمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه ټپیان کړي دي. دوی ویلي پېښه نن شاوخوا 8 بجې په ورمېژې سیمه کې هغه وخت وسوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکرو باندې ډزې وکړې. یوه انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بشار رډیو ته وویل په پېښه کې دوه عسکر ځای پر ځای مړه سو. د برید پړه لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنونو له سره ځای ټاکنې کېږي. د پولینګ سټېشن په 15 بېلابېلو ضلعو کې دي. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنونو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلي سوې وي یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوې وي. د دې بیا ټاکنو په اړه لا نېټه نه ده اعلان شوې. په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 1.5 نېټه سوې وي. عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړی، خو هغوی دا نه مني. د نیټو دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوه. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي. له برسلز د مشال ریډیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به د غراس په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلودونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هواد په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتار تاس خبري اژانس ولسمشر وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. اتر تاس خبری اژانس ولسمشر ولادیمیر پوتین له خولې لیکي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو په اړه اندېښنه لري. نوموړی زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي، خو بلخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف و ویانا ته رهي شوی دی. د اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیری د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل وغاړو ټاکلی ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د ایران ایټمي پروګرام کابو کول غواړي، کوم چې ښایي په پوځي توګه استعمال شي. ایران وایي دوی د ایټمي وسلو جوړولو هڅه نه کوي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا یو وفاقي جج په رسمي توګه د جوهر چارنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې چې په بوستون ښار کې په بمی چاودنو تورن و. جوهر چارنایف د چهارشنبې په ورځ د عدالتي اورېدنې پر مهال په دې سزا محکوم شو. نوموړي د عدالت په وړاندې په هغو چاودنو کې له اغېزمنو کورنیو بخښنه وغوښته. د ویل زه د هغو کسانو په وژل کېدو بخښنه غواړم چې ما ووژل، پر هغه غم چې ما ورکړ او پر هغه نه پوره کېدونکي زیان چې ما ورساوه. د چاودنې د 2013 کال د اپریل 15 نیټه د امریکا په بوستون ښار کې د ځغاستې پر یوه مقابله کې سوی وي. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته رسیږي. اوس هم سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.09 روپۍ اغستل کیږي، یو په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاون په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 115.10 روپۍ او په 115.15 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او 25.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به آسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. پاکستان د افغانستان هغه تورون رد کړي چې واکې پر پارلمان په برید کې د آی ایس آی لاس و. په سند او بالخصوص کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د مړو شویو شمیر له 900 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي.
15 کال اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مله تعلیم سره د کار کولو موضوع څېړل. له مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو لومړی موضوع خدا ده چې د پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر پارلمان په برید کې د آی ایس آی لاسو. پر دې موضوع ریاض مستخیل را سره اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د پاکستان د بهرنیو چارو ویاند قاضي خلیل الله نن څه وویل؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو ذکر وکړو، پامیر ساحل د قاضي خلیل الله وینا وا چې مخکې دین وړاندې هم په پاکستان باندې دغه شان تورنه لګېدلې دي چې ګنې هلته کې په افغانستان کې کمی نارامي ده یا څه دي، نو په هغې کې د پاکستاني استخباراتي ادارې لاس یو. دغه رنګ چې کومه په پارلمان حمله شوې ده، نو په هغې کې چې کوم تور لګېدلې دي، نو دی دا په بشپړه توګه مسترد کړ دوی چې پاکستان د افغانستان خیرخوا دی، او په افغانستان کې چې څونه هم د امن او د ترقۍ لپاره اقدامات کیږي، نو پاکستان په هغې کې مخکې هم خپل کردار ادا کړی دی او اوس به هم په دغه کې خپل کردار ادا کوي.
صحیح. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه ډیره مننه. تیره ورځ د افغانستان ملي امنیت ادارې تور پورې کړ چې د دوشنبه یا ګل پر روز پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی کړه ده. تاسو د ریاض مسخیل نو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن دا تور رد کړی دی. پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې بریدونه او تر هغې وروسته تورونه د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه اغیز لري؟ د دې پوښتنې ځواب منور شاه راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري؟ د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شینواری وایي
په دې باندې تاسو د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د داعشای په غوښتنه باندې د حقاني شبکې طرح کړی، نو تر اوسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې داسې نه دي راغلي. نو دا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دا دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کېدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې تر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه دی څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي، او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر تحقیقاتونه زه حمله سوروزی شوي دي او دی دومره تیز دي، نو چې دا دومره تیز دي او دومره رفتار سره دي دا تحقیقات کوي نو پکاج دي ته مخکنه به پته لګېدلې وي او دې مخنیوي کړې وي. بہرحال اس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ساز خبره صحیح ده. دا یو کشمیر کې اوس ماتحکاری چې روان دي افغانستان نه داغي تشویش دي، داغي د تشویش خیال ساتل پکار دي. پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کم ځای نه شو وکړه، دا پکار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی او دې معلوم کې آیا کدا په خبر نه واقعي شوی دا پاکستان د پکار دي چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دا کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده، په کار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنی عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي، کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
نو فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودې د پاکستان نه درلودې هغه جلا خبره ده، مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي، یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي، د هغوی هم په ښه کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو روابط سبوتاج کړي او په هغه کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. د لړکې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وای په سند کې د سختې ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 900 زیات شوی دی. د سند حکومت په ټولو دولتي او نا دولتي روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د ګرمۍ له کبله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او اغیزمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وای اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې سلګونه خلک داخل دي چې پکې د یو شمیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. د موسمیاتو اداره وایي له نن ښایي په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شي او په هوا کې به نمی هم کم شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د سند صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو پنځو شپږو ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمېره د 99 اوړېدلې ده. سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړي چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپتال کې د مړو شمېره 321 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالت مرګونه دي. د غرنګ د سیول اسپتال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دوی په اسپتال کې د مړو شمېره تر 123 ته رسیدلې ده. له دې سربېره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپتال کې 201 او لیاقت نېشنل اسپتال کې 61 کسان مړه شوي دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري اسپتال، قطر اسپتال، ضیاءالدین، انډس او د لیاری جنرل اسپتال ته هم یو شمېر مړي راوړل شوي دي. د خیر ښېګڼې او غیر سرکاري تنظیم اے دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل چې په 13-15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړل شوي دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په اے دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړی شوي دي او هغه په سردخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچۍ موسم خو به ان شاء الله نن آن ورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر کوم لاندې راشي او سره هوا چې کوم نمای نمی تناسب ته دام لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شو. چې کمزوري شي نو خپل کنورجنس والا سیستم به دوباره شروع شي او سر به دا ګرمۍ دا دومره حد ته چې کوم دغه دا باندې کم شي.
یاد دې وی چې له 1300 ورځو راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نورو یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي وه او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلې وو چې لکه بلې په دومره لوی شمېر کې خلک مړه شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زراج زهیر په رپورټ کې مو اوریدل چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله څومره خلک مړه شوي دي او څه ډول حالت دی او د موسمیاتو محکمه وایي چې د ګرمۍ په شدت کې به کموالی راشي. د مشال راډیو خبریال احمد الله په کراچۍ کې له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او د هغوی نه یې پوښتنه کړې ده چې د ګرمۍ څه صورتحال دی او څه ډول حالات په کراچۍ کې ویني.
زه شفیق الله د کراچۍ ښار نه دې نمک کې خو ډېر وخت شوی دی په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت دومره په زیات مقدار باندې نه نوټرلای شوی. په اوس نه سوا ډېره زیاته ده او زه خپله په اسپتال کې اوس وم. دوه ډېډ باډیانې راغلې چې هیټ سټروک د وجه نه ده هغه ایکسپایري شوی ده. اکثریت د هغه مزدور کار دی چې کوم د محنت مشقت کار کوي په ګرمۍ کې. زما زین خان نوم دی. بای ګرمۍ خو دومره زیات ده زیاته ده ورور ده روپۍ کې فضا نه راړو او بجلی نه کبلې ده بجلی لوډ شپنګ دی بیا خپل کوم مقرر
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام ترش پگو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او www.mashalradio.com اوري. د پاکستان د ریاستي او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي لراتلونکو میاشت به په پاکستان کې د نارجستر شوی او کډوالو نوم لیکنه پیل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له مشر انټونیو ګوتیرش سره د خبري غونډې پر مهال بلوچ ویل د کډوالو نوم لیکنه به د روان کال تر پایه جاري وي. ګوتیرش خبري غونډې ته وویل نړیواله ټولنه باید پر دې پوه شي چې د افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو کې مرسته وکړي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انتونیو ګیټرز ویلی دی چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسیدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دی. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبري غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وه چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تک کې مرسته وکړي. د خبري غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانې دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی وو، غنی صاحب او عبدالله عبدالله سره میټینګ شوی وو. په دې چې 15 کال اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمیره د افغانانو د چې هغه بې کوره دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړیږي، نو دا نوي خلک چې بې کوره سي د دې د وجه پخوانی چې کم بې کوره سوي دي د هغو ته چې کومه توجه پکار ده هغه توجه نه ورکول کیږي. نو های کمشنر دلته راغلی و چې خپل د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټي ته سي ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي هغه هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې وو.
مشال ریډیو کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي
د کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغه د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغه ابزوربشن کپاسټي او د هغه چکم پزمک باندې چکم حالات دي او په خپل نظر کې ساتي او یو نوې پروګرام مرتب کوي. او په اغه پروگرام کې دا دوش ډیر ضروري شونه چې دی یو د پی او آر کارت کې توسي او بل د ټرای پارټایټ اګریمنت چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسی کیږي، د دې دواړو تعریفونه چې دی اوبم په اغه پروگرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې دا څه کنفیوژن بنی خلک به تسم خبري چې د پی او آر کارت مې یاد څه ده، د ټرای پارټایټ اګریمنت مې یاد څه ده.
د یادونه دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړی شوی پی او آر کارتونو موده بعد روان کال تر اخیره پای ته رسی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د ډیوه رادیو خبرتیا مواردو تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او www.mashalradio.com او همدارس د فیسبوک پر پاڼه کې تاسو مشال رادیو خوخه کړئ، نو خبرونه، شننی، تبصری، رپورټونه، ونیز خبرونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د هغې صوبې معلوماتو ته د لاسرسۍ په قانون کې بدلون کړی دی او صوبایي اسمبلی او د دې غړي یې ترې مستثنا کړي دي. معلوماتو ته لاسرسي قانون له لارې ولس کولی شي چې د بیلابیلو حکومتي کارونو او پریکړو په اړه معلومات ترلاسه کړي. هلته د صوبایي اسمبلی د اپوزیشن غړو ویلي له دې قانونه د اسمبلی غړو کارکردګۍ په اړه د پښتنو یا معلوماتو ایستل اصلا د تحریک انصاف دا دعوا درواخ کړي چې ګواکې دا ګوند د درغلۍ پر ضد مبارزه کوي. اپوزیشن ګوندونه دا هم وایي چې واکمن اتحاد د اپوزیشن له دریځ اورېدو پرته په قانون کې بدلون وکړ او منظور یې کړ. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت سمو د وړاندې د بدنوانۍ ختمولو او عام اولس ته د ټولو سرکاري محکمو د کارکردګۍ نه د خبرولو لپاره معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی و چې تر مخه یې هر یو وګړی کولی شو چې د عدالتونو او مدني ټولنو نه علاوه هر یو سرکاري اداره کې هر قسم معلومات ترلاسه کولی شو. ولې واکمنو ډلو دغې قانون کې اوس د بدلون د لارې صوبایي اسمبلی د دغې قانون نه مستثنا کړې ده. خیبر پختونخوا کې مخالف ډلې او د عوامي نیشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي کم خلکو د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی هغوی په خپله پزان دغه قانون نه لاګو کوي. نور محکمې بیا څه خیال وساتي؟
ډېره زیاته عجیبه خبره دا ده چې کمی صوبایي اسمبلۍ د ټولو صوبې لپاره قانون جوړ کړی دی دغه قانون نه ځان وباسو. نو په دې خبره ډېر زیات افسوس هم کوو. هغې وجه دا ده چې قانون به اول انسان پزان لاګو کوي او بیا دا حکومت خو په ډاګه دا خبره کوي چې موږ کرپشن ختمو، موږ اقرب پروري ختمو، موږ شفافیت راولو، موږ انصاف راولو. دا څه پیغام ورکوي بیا خلکو له؟
بلخوا یو غیر سرکاری تنظیم چې په دغه لړ کې کار کوي د سی جی پی ای ویان عمران وایي چې د بدنواری مخنیوي او احتساب لپاره دا یو ښه ګام و، ولی اسمبلی باندې د دې نه لاګو کېدل اوس د دغه قانون هغه اثر پاتې نه شو.
دا یو خاست په د کی پی ګورنمنت د رائټ ټو انفارمیشن خدا اوس چې کوم ترامیم پکې دوی وکړل نو اوس موږ دا وایو په دې اسمبلی کې چې کوم قانونونه پاس کیږي، کم د فنډس ایشو یي، کم نور داسې دغه نو دا هغه لکه مطلب عوامو ته دغه رسایي نشته. دې قانون زما په خیال هغه افیکټیو نس پاتې نه شو کوم چې مخکې وو. مطلب ته خپل ایم پی ای ته تپوس نشي کولای نو لاندې ډیپارټمنټ څخه کار دی چې تاله انفارمیشن درکې، ځکه چې کوم خلک چې قانون جوړي چې هغه د دې نه اگزمټی نو دا کوم خلک قربانه قانون جوړيږي هغه بس هغه کی.
ولی هم پدې کم چکلا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لپاره د قانون مشیر عارف یوسف نه پختل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي اسمبلی سره د عام ولس نیخ پنیغه سکار نشته دی.
چاته چې انفارمیشن پکاري اگر ډپارټمنټ سره انفارمیشن، مثال تور باندې تاسو ته ایکسایز نه پکار دی، کارپوریشن نه پکار دی، اني دفتر نه تاسو اني انفارمیشن اغستی شي نو صوبایي اسمبلی یا هغه سره خدا سره عوام سره ډایرکټ تعلق نه کوي. موږ بالکل حق جوړیږي، موږ عوام ته جواب دی جو هر یو شی کې، پر موږ هم ډپارټمنټ نه تپوس کو موږ ته پتا نه مخکې داسې و چې ایم پی ایس فنډ راته اوس تھرو ډپارټمنټ راځي موږ صرف پتا وای چې دا کار موږ لوکا.
د پامل دا چې دغه قانون کې دغه بدلون په داسې وخت کې شوی دی چې د صوبایي اسمبلی ټول مخالف ګوندونه د بجټ سیشن نه بایکاټ کړی دی، خو دغه مخالف ډلې وایي چې راتلونکي اسمبلی سیشن کې به دوی دغه په مکمل توګه مخالفت هم کوي او د دې په ضد به اواز هم پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اداره، د ملګرو ملتونو ساینس او کلتور اداره یونیسکو او د خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو ګډ رپورت کې ویلي پاکستان او کمبوچیا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې په رسنیو کې کارکونکو ښځو ته د سړیو په نسبت کمه تنخواه ورکول کیږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پکې خبریالانې او نورې کارکونکي ښځې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي. فرخوندی اسد د تنخواګانو کموالی او ښځو ته د ورپېښو نور ستونزو موضوع څېړلی.
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو رپورټ کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمېره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه رپورټ له مخې په پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
زموږ په ادارو کې دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوې جینکې کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
به وي.
دغه رپورټ دا هم وایي دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم ښځو ته کمې تنخواګانې ورکول کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې ښځې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکوونکي سمر من الله بیا وایي په دغه هیواد کې کارکوونکي ښځې له وړاندې تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته مطلب خواړوم چې زمونږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي او زما په خیال کې مونږ اوس هم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو. دا وګورئ چې چېرته چې کار هم کوي دیو کوي نو تر اوسه پورې دیو ته هغې ټایپ مشکلات اوس هم مخله راځي.
دا رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. اوریدونکو په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. عبدالحی کاکړ د دې مهال د خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې وایي پر پارلمان په سوی برید کې د آی ایس آی یو چارواکي لاس درلودلی. د افغانستان ملي امنیت ویان حسیب صدیق چې پرون په ځواک خبر ایجنس ته ویلي وو برید حقاني شبکې کړي وو چې ورته د بلال په نوم د پاکستان د استخباراتي ادارې د چارواکي مرسته ترلاسه وه. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر زر ته رسېدلی دی. حکومتي او صحي چارواکي وایي ګرمۍ زیاتره خلک په کراچي کې وژلي دي. په فرمه کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو دوه عسکر وژلي او دوه زخمیان کړي دي. دوی ویلي چې نن سهار شاوخوا اته بجې په ورنژر سیمه کې هغه وخت پیښه وشوه کله چې وسلوالو پیاده روان امنیتي عسکر په ډزو وویشتل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر درې سوه پنځه شپېته پولینګ سټېشنونو له سره ځایي ټاکنې کې شوې. د پولینګ سټېشن نه په پنځلس بېلابېلو سیمو کې جوړې دي. د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي. د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په برسلز کې پیل شوې وه. روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي چې باور لري د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه په پنځه ویشت کې د اسلامي دولت هڅونه لاره یا داعش فعاله ده. د ایران سرکاري میډیا وایي د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ د ایران کوچني پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته روانې شوې. پرخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا له ویانا ته ځي. د امریکا یو فاکی جج په رسمي توګه د جوهر سرنایف په نامه هغه کس ته د مرګ سزا ورولې ده چې په بوستون ښار کې په دوه چاودنو تورن و. جوهر سرنایف د چهار شنبې په ورځ د عدالتي اورېدنو پر مهال په دې سزا محکوم شو.
خبرونه مر مشال راډیو اوریدل ویاند و عبدالحی کاکړ. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي. ورسپانې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلي دي. ورسپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړې کیږي. ورسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته د ورپېښو مهم چیلنجونو په اړه بحث کړی دی او لیکي چې دغه ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لملیحې امیرزادی اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غزیدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجله لیکي کې دغو دوو غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې یاغیتوب د خپل طریقې او د خپل اوږدمهاله بقا لپاره پر راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجله لیکي په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاری کابل له پاکستان ته مکوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي د کابل او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي رسمي خبرو په برخه کې د اسلام آباد له هڅو نه دي خبر. د افغانستان سولې عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ورسره لا په دې اړه اړیکه نه ده کړې. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار تر سرتاج عزیز وایي هیواد یې هڅه کوي چې ژر له طالبانو سره د افغان حکومت ناستې ته لار برابره کړي. طالبانو هم له افغان حکومت سره د رسمي مذاکراتو پیلولو امکان رد کړی دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلام آباد تر اوسه له افغان طالبانو سره د رسمي مذاکراتو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړی. پرون د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان له افغان طالبانو سره په تماس کې دی او هڅه کوي چې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ د مذاکراتو زمینه ژر تر ژره برابره کړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول دوی ته څه نه دی ویلي.
تر اوسه پورې رسمن د سولې د عالي شورا سره کوم رابطه نه ده شوې د پاکستان د حکومت. البته که د افغانستان د دولت د نورو ارګانونو سره یعنی وزارت خارجه بل چا سره تماس نیول شوی موږ تر اوسه په جریان کې نه یو. ولې چې دا ډول خبرو موږ هرکلی کوو چې د پاکستان حکومت وایي چې ژر تر ژره به د افغانستان د دولت او سوال مخالفینو ترمنځ د مذاکراتو یو پیل دوم دور پیل شي.
مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې خبرو د پیل په هدف د افغان طالبانو له غړو سره یو شمېر مستقیم او غیر مستقیم تماسونه نیولی دي. خو په دې اړه چې دغه رسمي خبرې څه وخت پیلېدای سي مجاهد څه ونه ویل. په وروستیو څو اونیو کې په قطر، چین او ناروې کې له طالبانو سره د افغان حکومت او مدني ټولنو د استازو د غیر رسمي لیدنو په اړه راپورونه خپره سوه او ورسره داسې هیلې هم راپورته سوې چې شاید دغه لیدنې به د افغانستان د روانو شخړو د هواري لپاره یوه سوله ییزه حل لاره پیدا کړي. په قطر کې د طالبانو یو استازی چې د نوم له ښودلو ډډه کوله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي مذاکراتو خبر رد کړه. دغه منبع زیاتوي چې په فرانسې، چین، قطر او ناروې کې د طالبانو وروستۍ لیدنې له حکومتي استازو سره نه وې، بلکې د خبرو په انفرادي ډول له افغانانو سره خبرې شوې وې. د د په وینا د طالبانو دریځ نه دی بدل سوی او دوی به له افغانستان څخه د وروستي بهرني عسکر تر وتلو پورې د خبرو میز ته رانسي. افغان ولسمشر اشرف غني واک ته رسیدو سره په افغانستان کې سوله او ثبات د خپلو کارونو لومړیتوب بللی او ژمنه یې کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بهیر پر مخ وړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه
افغانان څوک دي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، د روژې میاشت ده. د خوست یو شمیر بې وزله خلک وایي د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکل خواړه پیدا کوي او یا هم د شتمنو په صدقو او خیراتونو خواړه ترلاسه کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو او شتمنو غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې دوی په ځانګړي ډول د دوی کورنیو ته پام وکړي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
دا سرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تنغړي عبدالولي واحدزي لخوا برابره شوې وه. واحدزي د 15 لکه روپیو په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړي او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هیواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چیرته د خپل روژه ماتی د خان یو ورځ لګښت د دې مظلوم خلکو د پاره ځانګړی کړی، ان شاء الله د دوی د یوې ورځې یو ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 1500 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي، په دې ښیي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري.
نوم علی خان، سپین کړه بلې یو نوی عادت 2000 روپۍ په دانه تللې 2000 روپۍ مو ریبون پورې ډیر شاید په خپله مداوا ده چې څوک وسیونی څوک مزدور وي هغه د ریبون سره کومه کو کې په خپل ټیم کې ریمیاشتو دا ځکه خلاص دی چې نه لري هیڅ نه لري.
د نورولی په نوم یو کس چې د لکړو د کمر سره اوسیدونکی دی وایي چې
موږ د نورو داسې وکیلونو سره بونو نه هم لاسې مزدور خلکو نه دغه موږ غوښتنه کو چې د غریبونو سره به د دې مرسته وکړي.
دی یادونه ورده تر دې مخکې د خوست یو شمیر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانو یې ویشلي دي. یو شمیر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم پا خو گوری نو تا باید آقا احمد گل پان کرده سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خوره نامنه دا هنرمندانو هلی زلی پس دول اغیزمنی کردی دی
دا حالات داسی دی سندری ویون کی دی و کموسیقاران دی بطول دا دغی مسئله سار دی.
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو، د سندرو امیل خبرونه به سبا در خبره کړو. وس وخت شوی دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خبرونه کې به نن تاسو واورئ چې څنګه هغه کسان هم شته دي چې د خپل تعلیم سره سره دوی کار هم کوي او ځان ته یا هم کورنۍ ته پیسې پیدا کوي. په خبرونه کې مو له داسې زده کوونکو سره خبرې کړې دي چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ورسره ورسره نورو زده کوونکو ته پرایویټ ټیوشنونه یا سبقونه ورخی او په څه ناڅه شکل پیسې پیدا کوي. د روښانه مستقبل خبرونې کوربه منور شاه دی او دغه خبرونه همدا اوس تر خبرو زه به یې درسره واورم.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثره کوي. خو د 13 کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف اے یا اف اس سی یعنی 12 جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق لمشال ریډیو ته وایي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکڑے رہے کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دیم خبر تھا کہ پشاور دور سے دے رہائش مسئلے اور لکڑی رہ جاتی مسائل یو بلہ رہائش تک دے ایکسپینسو دے گنا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاہ تن سپورٹ نہیں ہے فائنینشل کا دل کراچی کی خود دی پڑھائی لے گردان ہوں دا دیم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اوی کے خپل چرے کنا دے سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلی. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي.
دسې چل لګي زه چې دی کنه زه تقریبا چې دی کنه سهار نه 4 بجو پورې یونیورسٹی کې ما او د دې زمون چې دی کنه یونیورسٹی خپل فیس چې دی نو سمستر فیس ته 8,750 روپۍ دی کراچي یونیورسٹی پټرولیم فیس دی کنه او نو پای کې زه دا کوم چې ټیوشن یې خیما 2-3 زه ټیوشن یې خیما 4 بجې زل تر نرسم ته 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن خیم کنه ما شومان ته فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دی نو هغه ته دا کوم ټیوشن خیما هغه نه بس خپل کور ته راشم یو غنټه د خپل سټډي وکم او بس د یونیورسٹی کې مې لاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بلدا چې زمما د خرچې چې کوم لاغینه لوي چې خپل کمرې کرای د کوم ځای پاتې کیږي مو دا خرچه مرچه د زمما د روټۍ خانه پینی خرچه ده نو بس الحمدلله دغه گزارو شي چې هغه د کې راوځي نو بلدا چې مینج کوم چې مخکې اورډر پرابلم خو اوس لګا ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نوشن هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لګا حل شول.
نوموړی د خپل ژوند او تجربې پر رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځان ما انټر کړی کنه زما په لاس کې د عمر په ما باندې مور پلار کړو دا نه پس سیټ ګریجویشن هم ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې کنه ایم ایس او پی ایچ ډی به چې کنه هغه لپاره بهر څه کولای شي د لپاره اپلای کوم نو هغه هم زما په خپل خرچې کنه ځکه چې مور پلار شي کنه دورا وی نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو دا نه خدای چې انسان خپل خپل ودریږي خپل خپل بریدل باندې دا نه غري چې ډیفر انسان چې نه مخ کې دوره سختې تیری کین دوره بچی دی کنه ستانه چې نو سولید مطلب صحیح انسان جوړی دی که سختې نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي.
بدی حوالہ باندې زدا وم کنه چې موږ زکه سیریس یو چې ما ته پته را پیسې څنګه غټل کیږي څنګه خرج کیږي نو ما سره فکر دی یار مزدا سټڈی وکم زر کرځري کمپیوټ کم او بیا ز جاب شروع کم او هغه چې دین هغه د پیسو اس قدر نه زکه ډیر خپل محنت نه کړنه هغه قدر نه نو بدی وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالي ز خپل ٹیچنگ ہوں کو ہمارے سر خپل سٹیڈیم دی ار سوم دی ہائے باوجود الحمدللہ زما چے پر ڈپارٹمنٹ کے فرسٹ پوزیشن روان دی او انور لکان تا گورم دے مور پلازا پی سوچی نا یا پی پی پر راگی ری شوی دے چاچی دے نو دغی خپل یو کس تعلیم کئی جنا سر تعلیم کدری خپل پیسا چین گٹی نو اغا سر کدری
نو مولے د خپل کل حلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
انسان جوړې دو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خلکو په خنه ضرورت ته خلک وي.
عباس خان په پیټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال لیډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه له تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي.
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی اے ډیگری یې کړې ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمې وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو ترڅنګ څه ناڅه کار کولی شي.
ما به دغه کار کولو چې ما کله خپل ایف اے وکړله او ما پسې بی بی اے کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړل خو هغه زما جاب پتا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې موږ په خبرو خپل پاتې ولته به تاسو پته چې اکثر کال چې داسې دي چې جینکو په هر وطن کې موږ جاب کول ته ښه نه ګڼل کېږي. ما ته دا اجازه نو چې زه کور نه بهر وځم او زه سر کار وکړم نو هغې کې به ما دغه طرف کړو چې ما خپل ما دا به یو انیشیټیو راوستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې کنه
دا چې د تعلیم سره د کار کولو له وجې تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو جی تا جب مخا کس پورے دا چکم دا کار کئی او دا غی خپل بیا دیس اس پورے دا چپل دی تعلیم سرسانا جانتار دی او خپل دی جاب سرسانا جانتار کتا سو کار کول واردی چی تاسو دوانو سی زنا پا یوز چاند او کئی پا یو مخ ماندیو کئی او دوانو لخ پورا توجہ ور کئی او پتا تا چی تاسو ماند بلنا بوچ خو زیاد رازی تا خود چی سو دارا غا خبر نا چی تاسو یو سیز کا پورا توجہ ور کئی برشی دے بس اندر سی پا دارا غا ماندی روانی ماغا ہم نکی تو آمو پا تعلیم ماندی اثر رات لو خما بدا کوشش بولو مساری چی سکا کار کوم لیکن زبا سری و سری خپل تعلیم یو هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شه به وچ د نور کسانو نور مرده جو دی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولو چې خپل تعلیم نه خټه زما ما ورکړه دی زما چې کوم اند رزلټ رالو اګه مت په لګی دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړه زما جی پی ای چې هغه زما د نور مرګر سره برابر به بلکې اینه الک زیاته بم اینه به کم نه
هنا بی بی وای د تعلیم ترڅنګ د کار کولو له وجې به ټوله خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکری نه کوي خو وای د عملی تجربه له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یوزی کې تاسو یو جاب وکړئ داسې خلکو سره تاسو ډیلینګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې چې خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو دا غي څه تاسو باندې هغه تاسو کې ورسره پروزي په باندې معنی کنه نو هغه دا ده چې خامخا ماته ډیره پته لګي چې خپل مطلب مقابلو کوم خپل د نور خپل خاندان کې خپل ګر چا پیر خپل کو سره ګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته بدون تیارت بچا سره خبره څنګه کوم ته که چېرته دکاندار سره خبره کوم زه بهر سره ډیل څنګه کوم ته که چېرته ما سره میلمه نه زما رالو چې کوم بهر نه راغلی دی چې په داسې مطلب زموږ د خاندان هغه بهر نه کښته ما ته دا پته چې زه په هغوی سره څنګه کښېنم ما ته د خپل کور دی کې کافي فرق توځي په تاسو باندې چې یو کس بالکل د کالج نه دا پاسې راشي او د عملي جون ته راشي او یا چې دی دا نه چې مطلب د هغوی لږ معمولي ایکسپوژر شوی وي نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ به د خپل لایف چې زموږ عملي جون چې دی دا به موږ څنګه ښه طریقې سره هانډل کړو.
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي؟
خپل ځان باندې دا ماته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې تدلیټي شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دی کوي چې یعنی که نو څه نه مې که کور کې مدد نه شي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبرې چې دغه کلچر زموږ دی په معاشره کې راشي.
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله. وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوخه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډیره کامیابه او خوشاله ده. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه ل تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو سوانانو خپل نظرونه او تجربه شریکی کړي دي.
په کراچۍ کې خواوشا سلویخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي. خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ ترڅنګ یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زه په 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلی یم. 9 کلاس کې مې ایډمیشن اخیستی و ساینس کې. بې د هغې نه پرسته زما محنت شروع دی او د هغې سره سره لږ ډېر جاب پکې م کو او اوس بیا ما میټرک وکړو او میټرک نه وروسته انټر مې وکړو. انټر نه وروسته زه داود کالج آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجی کراچی پای کې ماته انجینئرنګ کې الیکٹرانکس انجینئرنګ کې ایڈمیشن مې دا شو. بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوم. سټڈی م ډېر کل لرم الله شکر دی.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوی نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټرک نه وروسته ویل ګیټ میلاو شو پای کې یو شاپ کې لګېدلی وم لکه کار مې کړی. بیا چې نو انټر کې چونکې سټډي ډېره زیاته ساینس کې پای کې ماسټري کې دیږي وم. انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه د انجینئرنګ ته لاړم نو ما سره پارٹ ٹائم کی ویژن پڑھاو شروع کرو. باقی دنیا چې کوم کارونه دی او چې موږ نه شو کولای چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر دی اچي او بل خبر دا چې زه زمارو چان چنګ سټڈی کې ډیر دی زموږ ټیچینګ یا پڑھائی خپل پڑھائی ته له دې چې مجبورۍ د وجه نه لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو اوس هم خوشی شروع دی. اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل نه لاو شنو غوم کوم او سره خپل سټڈی روانه ده.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفایډ نه یي علاقه ده سیده نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه نو هغه د جاب څنګه ملاويږي تا ته خپته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زمارو خو ډیر ماشاءالله سترګل کو ډیر زیات زه خو سوچ کوم چې په ورکینګ دا وشانه نور څوک نشته او چې نو هر کیسه قرباني ورکی زماره پاره نه نه دې سټیج سره ورو سو دما ماشاءالله الله هغه او زماره پلارم په خپل سره ټایټ جاب نه وځي چې هغه لیکه پړنو مې دوه مشران دي چې هغه سبق نه دی ویل.
نو موړې وای به له مهنت ک کامیابی وی هم هغه ډیر لګا او ارزی وی او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغه د ډیر مهنت وروسته دغه مقام ته رسیږي.
کی له سره د جوب سره سره ایجوکیشن حاصلې داغي ریالیټي سره څه پته لګي او سړي ته پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دي یا پاورفل پرزیدنت دي پلانر دي پلانر هغه ټول چې نو پیدایشي پرزیدنت نو هغو کښې م یو نه یو کس داسې یو سټرګل کړلی هغه چې دنو بیا ټایم چینج کړلی پوره نیشن یې چینج کړلی.
ملکوت خان د الیکټرانکس انجینیرینګ د آخري کال طالب علم دی او د خپل تعلیمي خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي. همدې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Thank you.